کړي. کتاب پلورونکي وایي له یوې خوا د بازار نشتوالی او له بله خوا د یو شمېر کتابونو په پلور بندیز د دوی کاروبار زیانمن کړی دی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
ویر لړلې داستان د استاد شاعر درویش تورانی نوی اثر دی. دا منظوم اثر درې برخې لري. د پیل په خبرو کې شاعر او لیکوال درویش تورانی د نامتو فیلسوف کیر کیګارد خبره اقتباس کړې ده چې وایي د لنګواله په وخت به مور چیخي بغي واوره او د ځنکدن په شیبو کې د مرګ خولې ته د تلونکو انسان لاسو په شی وحل وګوره. بیا ووایه چې کوم ژوند چې په دې توګه پیل کیږي او بیا په دغه ډول پای ته رسیږي، آیا کېدای شي چې هغه به د دې لپاره منستر اخلي وي چې څوک خوند پکې واخلي؟ د ویر لړلې داستان د منظوم اثر پاړه په مشال رادیو کې زما همکار احمد شاه سمی له استاد درویش تورانی سره شخی دلی او لمړی د دې خبرې وضاحت ترې غوښتي چې دا خیال څنګه ورته پیدا شوی.
شاعر دې د څه منصوبې نه جوړي، شاعر چې بس لیدلې دي څه ویلې دي په ذهن په مختلف خانو کې پراته وي، بس دا هغه څه یو خیال کله یو خیال کله بل خیال قربان جنال رامازلی جه سوک الهام ورته وای او سوک سور ته وای. نو خیال لاس یو خون ور خیال چې راځي اول ور راسي خام شکل کې اسی بس خو صرف یو یورا غوندي او رو رو بیا یو خبر ورسره نشلی بیا بل خبر ورسره نشلی بیا بل نشلی دا نه نو بیا یو پورا یو شکل واخلی دا هم دغه څه ځین دی خیال راغلی او بیا تر مختلفو مرحلو ورو ورو تیرې دي او اوس بیا دغه شکل یو واخلی او بس ورته کښېنستم بلې کورو مې دا وکړی. دا
او دلته تاسو خپل کتاب پر درو برخو ویشلی دی چې لومړی د انسان په ژوند کې د اوهامو یا توهماتو په اړه ده، دویمه د ټولواکۍ او د واک هوست ځنګړې سوي ده، او درېمه برخه بیا د ولسواکۍ په اړه ده. خو په دې ټولو کې د انسان تراژیدي بیان سوي ده، نو ولې مو تراژیدي ته زیات پام کړی دی؟ ولې مو د انسانانو د ژوند هغه خوشاله برخې نه درخستي؟
ما د خبرې دا یو ډول وضاحت کړی دی چې دا تراژیدي چې د انسان ده، دا انسان مختلفات ستونزې د مشکلات او د چیلنجونه، دا اصل د انسان د برخطو وزرم دغه دی. انسان چې تر دې ځایه راغلی دی هغه هم دغه د مختلفو چیلنجونو سره په مقابله راغلی. یو ستونزه ختموي بله را پورته کیږي چې هغه څه د خپل وس او قوت ورته زیاتوي او د هغه د ختمولو چل زده کوي او تر هغه تیریږي. نو داسې مطلب دغه د دې تغه کې تصور بنیادي دغه دی چې دې دنیا ته جنت ته چې انسان رالی په جنت کې انسان هیڅ نه کول، هیڅ مسله نه ورته، هیڅ ستونزه ورته نهسته چې بیا ولاړ شي بیا به هم ستونزه نه وي. په جنت کې چې انسان ناست دی هغه هیڅ اضافه نهشي کولی، هیڅ تخلیق نهشي کولی، بس ناست به وي او خوري به. نو دلته چې دی که نه دا هر څه انسان چې د دې سره مقابله کوي او دغه مقابلې په نتیجه کې دا هر څه چې مخته راغلي دي، دا هر څه پیشرفت او پرمختګ چې شاید انسان کړی دی هغه د په انګریزي کې سټرګل ورته وایي د دې په نتیجه کې کړی دی.
نو تاسو د انسان مبارزې ذکر وکړي، خو دلته زما پوښتنه دا ده نو انسان څنګه له دې ستونزو څخه وتلای سي یا په څه ډول یو مثالی ټولنه رامنځته کولای سي، یا انسان ولي نه دي توانېدلې چې یو مثالی ټولنه رامنځته کړي؟
اوس دا هم کنه دا مثالی ټولنه چراسي د انسان پیشرفت به ودرېږي لکه په جنت کې. دلته ستونزې نو د برکت کې، نو اوس چې ته ګورې هم د ولسواکۍ یا د ډیموکراسۍ زمانه چې د کومو ملکونو کې چې دا اوس خپل انتها ته رسېدلې ده، خو دا به یو بل شکل اخلي. هغوی چې ډیموکراسۍ کې دا حکومت د ولس دی او ولس چې څوک شنولی دی دغه څه غوښتنې لري او غوښتنې ډېرې زیاتې او دی مجبور وي تا چې دا به ورپوره کوي که نه وي نو هغه یې لرې کوي. نو دا چې اوس دوی لګیا دي دا نور ملکونه لوټي، د هغو دولتونه د هغو هر څه وړي د خپل وطن ته، خو هغه خلکو دپاره وړي هغو چې دی چړولی دي. که سوسائٹی هغه ته شور ته وای کنه دا خو په کمیونیزم کې دا تصور وو چې کلاس له سوسائٹی براجه کنه او خلک به خپل ضرورت مطابق چې دی خپل دغه اخلي کنه خوراک وکي او د صلاحیت مطابق کار وکي کنه نو دا یو قسم آئیډیل سوسائٹی وو خو هغه د انسان ونه رسېد دی په منځ کې دا کیسه ودرېدله نو زه دا وایم کنه چې دلته په دې دنیا کې داسې راتلل نظام یا انگریزی کی سوسائٹی ہوتا ہوا ہے چاہ کہ مستنز نہیں ہے وہ بس انسان اخبل یو آئیڈیل شے جوڑ کے دا د انسان دا پرمختگ دا درے دو سبب جوڑی شو
مننه یو بلی موضوع ته براسو تراژیدی د نور ژبو په ادبیاتو کې بیان شوی ده دلته په پښتني ټولنه کې مو ولې دې ته مخه کړه ځکه دلته خلک خپل ډیری تراژیدی لري غمیزې تیر کړې دي المیې لري
دا سوال د یو شاعر څخه کوم چې ولې درته مو شاعر مجبور بچ بلا لاره بجی شاعر کی دنونه یو فشار برابر ما یو دا نو په زمانو کې چې دا افلاطون سره واخه کنه چې هغه چې بس دا شاعر مجبور دی چې دای بزا قوت په خلق کې کنه نو دا آسماني کوتو تر اثر لاندې د پدای د خپل هغه جمهوریت څو ایستې کنه نو دا پس بیا ټول خلکو ته تصور دی او اوسم ما دغه تصور دی کړی چې دا ما چې څه ویلي دي دا نو ما په خپله خوښه دا نه دی منتخب کړی زما ذهن ته یو خیال راغلی دی او هغه خیال زه پر دې به مجبوره کولم چې بس ما ولیکم تاسو به هغه کلاسیکي ډراما د یونانو د دې ویلي که نه چې هلته دوه قسمه ڈرامے چې و ټریجیډي دی و کمیډي دی کمیډي د خوشحالي د په خوشحالي باندې ختمي او ټریجیډي چې دغه څه دردناک ده او هغه ارستو چې پولیټکس کې کنا هغه د کتارسس دی او تصور دی کنا چې دغه چې خلک ګوري په وخت نو د تیاتر د خلکو چې د خپل کم په ذهن کې دا تشویشات دا غم دی دا درد دی او دا چې دی دغه ډرامه ګوري هغه د رحم او د خوف چې هغه جذبات هغه را لړزیږي د دې چې انسان وژړی کنه نو دغه چې دی دا یو قسم د انسان زړه سپکوي چې څوک د تیاتر سره ووتو چې ټریجډي به وکتل هغه به ځان د خپل ذهن داسې سپک محسوسوي موږ هم په دې دغه چې ډېر لوی غم ما کوم سړی چې نه وژاړي وایي دا سړی خرابېږي ولې چې دا هغه غم هلته په ذهن کې پاته دی چې وژاړي نو دا وځي کنه بل خبره دا ده چې انسان دا نقل چې دی دا د خوشحالي کړه او دا هم چې دا غم په ټریجډي او دا شیان چې په باب په ادب کې راشي نو بیا ادب د انسان د ژوند چې دی نقل ورته وایي کنه نو هغه کې بیا یو هنر په شکل کې بیا خلک غم ګوري نو بیا هغه د بل غمې کنه چې د تیاتې ګوري نو هلته بیا انسان ځان باندې هغه شی دقیق کړی چې دا خوف او رحم چې دی هم پر هغه باندې رحم یو دا خوف ور سره چې ما سره سمي چې دا وشي کنه نو بهرحال دا یو لوی فلسفیانه خبرې دي کنه په دا خو موږ پوهیږو نه بس موږ په دغه شاعري ده دغه خیال په ذهن کې راغلی وو او دغه په دې راغلی وو په دغه هم په ذهن کې راغلی وو چې دا انسان بره تک چې دی کنه هغه دغه مشکلات چې دي دا دی پر مخ بیایي کنه مشکلات نه انسان بدریږي
شه مننه او بل د پښتو ادب په تاریخ کې پر یوه موضوع باندې دومره اوږده منظومه نه تر سترګو کیږي په دغه ویرلړلې داستان کې تاسو سل نظمونه په لس زره مصرو کې بیان کړی دي دا جوړښت مولي په نظر کې نیولې دی
ګوره دا خو اوس دا چې په پښتو کې ظاهره ده چې دا داسې نظم نشته او دا ما دغه شده په دې کې یوه خبره داسې ده چې دا سل بیلی بیلی کیسې دي په خپل ځای بچ دا یوه کیسه ووایه لکه غزل کې شعرونه یې بیتونه یې نو غلس بیت یې ته یو بیت پکې ووایم بس نو هغه بس بندې کې بس دا یو بیت هم کافي دی کنه او نظم بس سر تر پایه وایه هغه نظمونه چې اوږده نظمونه دي هغه لوی د سر ته چې نوکۍ تر پایه بیا وایه دا بس دا یوه کیسه ده دا د انساني چې دا کوم غمیزه ده دا هغه زمانې سره روانه ده کنه یو فلم دی روان دی کنه دا یو څو ننداری دی یو څو سینونه دي کنه هر کیسه پر خپل ځای یو سین بیل تراله بس دا ځای دی وکاتی یا بل بلړ یا هغه ځای وکاتی کنه. نو دا چونکه دا لوی داستان هم لی او دا هر داستان بیا دا کې دننه دا چې دا هر منظومه ده دا بیا ځان له خپل یو مکمل داستان دی. او دا اگر داستانونه چې پر لپسې کې دا نو د ټول انسان د بره تک حماسه ده.
سر ابل د تاسو خپل کتاب کې د شاوخوا سلو کتابونو حواله راخستې دي او زیاتره نظمونه چې تاسو لیکلي دي هغه مستند دي او پر واقعیتونو ولاړ دي. نو ولې مو دا کار په نثر کې نه کاوه چې شعر ته مو مخه کړله؟
کوم سړي چې دا تاج محل جوړاوي هغه کته سړي ته ویل شعر ته اوس دا څه د کوم مزای دي دا نو سنگ مرمرونه راوړې دي او دا نو ډبرې راوړې دي خو سیدا هڅه ده دا خوش دي استعمال کړه چې مرته استعمال کړه دا زوی به جوړ شي دا بنگلا به جوړ شي دا محل به جوړ شي دا بچا به کې وسی رابل به کې وسی رتا څه دا کیسه کتاری سره دوه کړې دي. نو دا هم یو سوال کې دی شو دا غس او دا غ چې کومه به استټیک سنس دی هغه په هغه نه مطمئنه کېدی که نه. اوس دا چې دا شاعري یو بېله دنیا ده او نثر یو بېله کیسه ده او دا خو یو پوره یو تعمیر دی که نه. نو هغه دا چې څنګه شعر دی هغه چې څنګه نثر دی دا نو بس لکه زه دغه ته دغه ویلی شم که نه چې د تاج محل جوړولو خو ډېرو معمارانو به خوبونه لیدلي که نه. خو هغو د خښتو په دغه باندې اطمینان نه کاوه چې زه په خښتو جوړ کوم کوشش یې کاوه که نه چې هر شی په تاج محل سوی نه دی خو بیا هم ښه ښه محلات جوړ شوي دي په هغه کې ښه ښه ډبرې لګېدلي دي نور شیان لګېدلي دي. نو زه دا وایم که نه چې دغه د نثر و د نظم دا خبرې بېلې کیسې دي که نه. بس شاعر شاعر دی هغه ته چې خبره راځي او خپل یو شکل اخلي او دغه شکل دا زما په ذهن کې دا خیال را پیدا شوی و دغه شکل قصدې دي.
نو دغه شکل یا بڼې په اړه یو بل پوښتنه ذهن ته راغله چې بیا مو ولې په مقفا ډول نه دي لیکلي دغه شعرونه چې معرا نظمونه دي زیاتره بلکې ټول او ردیف او قافیه نه لري دغه بڼه څنګه ورته خپل کړله؟
کب دا چې موږ تاسو دغه ویلی شو چې دا هم چونکې موږ د ذهن چې د شاعر ذهن دي که نه په هغه کې چې کوم هغه ټیکنیکس پراته دي دا د معرا هم یو نوی شی ورننوتلی دی که نه. نو بیا یو آزاد نظم هم یو شی دی شاعر تخیل کې اوس پروت دی که نه هغه چې یو شی زیږي که نه. نو دا شی هم خپل هغه اثر په کې لري یو ځای خپل کار وکړي که نه. نو زما په ذهن کې هم ظاهر ده چې معرا نظمونه ما نور هم لیکلي دي زما په دا نورو شاعري کې په نظمو کې پابند هم شته معرا هم شته. خو دا داسې دي که نه چې دا لکه دا ته چې اوس د نثر خبره کوي دا داسې دي لکه بیخي و نثر ته نږدې دي لکه د نثر جملې دا چې ما چې لیکلي ده چې ته ووایه. نو د دې مصرو د الفاظو ترتیب بیخي نثر د نثر جملو ته نږدې دي دا چې اوس ته وایه په دې کې د الفاظو په لحاظ هغه تشبیهات او اشتهارات او اشیان چې په شاعري کې دا ټول څه دا یو داسې ساده شکل دی چې په دې یو عام سړی چې هغه الف بې نیز ده چې ته دغه په سمه طریقه دغه یو داستان ورته ووایه د سره تر پایه دوی دا ستا په خبره پوهېږي او دغه داستان پر ده باندې هغسې اثر کولی شي لکه د اعظم خان او دریادرخانی نقل چې دی اوري لکه د رابعه او د فتح خان نقل چې اوري که نه. نو دا چې ته وایه ته په خپله دا د نثر و د نظم دا سرحدونه داسې پکې د منځه تلل ما به خر ښکاري.
تر کومه ده چې ما دا کتاب ولوستی دلته زما وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو په خپل کتاب کې له ادمه نیولې بیا تر دې دمه یعنی چې کله ستاسو د وروستي نظم په خبره په 2020 کال کې دیموکراسي یا ولسواکي د کابل پر هوایي ډګر د الوتکو په وزور پسې ټال له هغه ځای بیرته ووتله ستاسو په خپل نظر په پښتو ادب کې د بشر د تاریخ دا ډول منظوم بیان څه ارزښت لري؟
دا خو نو د لوی سره چې موږ دا وایو چې شعر څه ارزښت لري بیا نو د شعر دا مختلف قسمونه دي دا څه ارزښت لري؟ دا موږ چې اوس کوم خبره د ټریجډي او د کومیډي وکړه دا څه ارزښت لري؟ دا چې دنیا ته ډرامه راغله دنیا ته دا فلم راغلی دنیا ته نو دا ټول شیان ارزښت لري دا د انسان په خط اخشلی دی. انسان تخلیقی انسان ته چا دا نه دی ویلی. انسان چې تر څو د دنیا ته راغلی دی دا څه د اندازه ده چې هغه دغه کیسه او دغه شعر دا د ته په خمیر اخشلی دی. او دا یو وایي چې لور ډیر هغه شعر لیکي او شعر وایي یو هغه چې دغه دومره ډیر نه وي دا شی په دغه په خمیر کې, لیکن دا چې اوري دا د اورېدو دغه په ټول انسانیت کې موجود دی. نو دا شی اوس دا چې دې ارزښت دی, نو دا ارزښت پرته ټول شعر چې د آدم اولاد چې راغلی دی د ځمکې ته دا ورسره ملګری شوی دی, کیسه چې راغلی ده دا ورسره ملګری شوی ده. دغه تخلیقي ادب چې ورته وایه دغه د انسان د تخیل پیداوار چې ته ورته وایه کنه, نو دا د چې کوم ارزښت دی, نو اگر چې هغه ارزښت دلته موږ هم په هغه نظر دې ته کتلای شو. دلته خبره صرف دا ده چې دا تخلیق معیار ته رسېدلې دي کنه دی رسېد بنیادی شی دی هغه دی هغه استتیک ویلیو چې ورته وایه, هغه جمالیاتي قدر چې ورته وایه, هغه پکستان کنسته چې پاکستان تر څومره حد پاکستان دا شی اور باندې خبره کوي چې اواز دې لپاره بیا خپل خلک چې هغه بیا د تلی چې په دې کې استتیک پلیجر چې ورته وایه, هغه جمالیاتي حز چې ورته وایه, خون چې ورته وایه, هغه څومره دی دا نو بیا یار لوستون کې څومره خلکو دا کتاب ویلی دی. یو معیار دا دی دویم دا دی چې بیا موږ تاسو از موږ کره کتون کې چې دی هغه پر دې باندې بحثونه کوي, هغه دا وایي چې په دې کې دا شی ستا په دې کې لږ دی په دې کې زیات دی, نو دا بیا د هغه خلکو د تلولو دا دی. شاعر په دې شیانو ډېر نه پوهېږي. ما چاته ول ما دا شاعری داسې زده کړې ده لکه دا سایکل چې څوک چلوي, یو ماشین سایکل چلوي هغه په دې نه پوهېږي چې دا زه ولې نه گزارېږم, دا بل چلوان کې دی ویل گزارېږي, دا توازن دا واقع په دې دی نه پوهېږي, خو بس دا چلولی دی چلوي چلوي دا پریکټس دی د دې قابل کړی دی چې دا چلولی شي. موږ هم بس دا شاعري دا شي کوو کنه, سایکل دی چلوي اوس دا نورې کیسې چې دي هغه بیا چې په دغه خبرو پوهېږي هغه بیا نور خلک دي, نو دغه نور خلک کې تاسو هم راځي. نو
له استاد درویش تورانی سره مو د احمد شاه زمي مرکه اورېده.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې, شعرونه, پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونې په دې برخه کې د ژوند آزمایښت په نوم د ډاکټر اکبر اکبر شعر لرو. دا شعر د دوی په شخص کې سره اور.
اسمان څکی دو د خیر او شر برجلی د ژوندون د کور لغالی برسللی پدې منس کې د ازمیخت په مو پړو د انسان د ارادو ظلمو زنګلی. اسمان څکی دو د خیر او شر برجلی د یوندون د کور لغالی برتللی. اسمان څکی دو د خیر او شر برجلی د یوندون د کور لغالی برتللی پدې منس کې د ازمیخت په اومو پړو د انسان د ارادو ظلمو زنګلی. د محال د منګوټی د غړی شګی د محال د منګوټی د غړی شګی د اجل د پریختو ګوتو شمیرلی. د اجل د پریختو ګوتو شمیرلی د حالاتو لالهندو ماشومانو د حالاتو لالهندو ماشومانو د تاریخ د ارتقا څنګه څندلی. د تاریخ د ارتقا څنګه څندلی. د باور د لارو د خپو تناکي د باور د لارو د خپو تناکي د شکونو د ازغنو لارو پلي د هوس لوګي او ويرو بلادار د هوس لوګي او ويرو بلار بومیاندو د هوس لوګي او ويرو بلار بومیاندو د التیاو بلاګانی زیګولی او مخولی ارزوګانی نیمه لوڅی او مخولی ارزوګانی نیمه لوڅی نه پکور ایساری دلی نه وتلی او مخولی ارزوګانی نیمه لوڅی نه پکور ایساری دلی نه وتلی دلندی ورکلی دلاسو مرغلری چاخرلی چال خاورو ٹھولولی دلندی ورکلی دلاسو مرغلری چاخرلی چال خاورو ٹھولولی تغرزنگ لہڈک ماتو قرار ستڑے تغرزنگ لہڈک ماتو قرار ستڑے ہر سکون د خوځېدو پاپۍ نیولې تور ماخام د لمر د لوی څراغ تور ماخام د لمر د لوی څراغ لاندې شپې د ستورو ملغلرو رڼولې تور ماخام د لمر د لوی څراغ لاندې شپې د ستورو ملغلرو رڼولي د تزاد د جنگیالو د چړو څوکو د تزاد د جنگیالو د چړو څوکو د ژوندون د ارتقام راندې غړلي د تزاد د جنگیالو د چړو څوکو ژوندون د ارتقام راندې غړلي او د عقل د کتاب نیمګړې پاڼې او د عقل د کتاب نیمګړې پاڼې د حیرت مجهولو ټکو ډکولي او د عقل د کتاب نیمګړې پاڼې د حیرت مجهولو ټکو ډکولي نو آسمان سکی دعا د خیر او شر برجلی نو آسمان سکی دعا د خیر او شر برجلی د ازمیخت د کور لغالی برت للی آسمان سکی دعا د خیر او شر برجلی د ازمیخت د کور لغالی برت للی چې پدی کی خپلواکی انسان ته وویل چې پدی کی خپلواکی انسان ته وویل چې پدی کی خپلواکی انسان ته وویل زا آزادی چې پکوما مخسلې زا آزادی چې پکوما مخا زغلې
د شوند اسمای شیر د ډاکټر اکبر اکبر په اټل هیل کتاب کې چاپ شوی دی. دا کتاب د 2002 کال په روسیو کې پلندن کې د ای کتاب په بڼه آنلاین چاپ شو چې د امازون له لارې خلک اخیستل شي.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د کندهار پارغنده پولیسوالی کې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا د مقبره د بیا رغونې چاري د 12 میلیون افغانیو په لګښت پیل شوې. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزیر مولا خیر الله خیرخوا د دې مقبره د رغولو د شمنې ترڅنګ دا خبره وکړه چې د هلمند د بوست لرغونی کلا د بیا رغونې چاري به هم پیل شي. تفصیل پر راپور کې
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیر الله خیرخوا د یک شنبه په ورځ د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا د مقبره د بیا رغونې د چارو د پیل پر مهال وویل دوی هڅه کوي چې د لرغونو عبادتو د وضعیت او لومړیتوبونو په نظر کې نیولو سره د عبادتو د بیا رغونې چارې تر سره کړي. د نوموړي په وینا د زرغونی انا مقبره به د اطلاعات او کلتور وزارت په بودیجه د 11 میلیونو افغانۍ په لګښت د درو میاشتو په مده کې ورغول سي.
د مخکنه چې موږ چیر واره غلی چې کتنې محلات یې ښه نه وو، نو بیا موږ معلوماتو په لټون وکړل د غزي د جوړو لپاره چې دا ولې برغه سي حالت پاته سوی دي. بیا الحمدلله دغه معلوماتو سو چې مخکې د غزي یو خود کار بیرته درېدلی وو، نو دغه د پاره د امیر بن صاحب حب الله هم د خاص هم د سپارښتنه دا و چې د غزي نو چې کوم دغه سي حالت کې یغه چې جوړ سي. مخکې مستوب اقتصادي لیکل وی نور هم ګورو عام تور د افغانستان اسلامي امارات هوډ لري چې په هر ځای کې دغه سي ابي دي وي زموږ تاسو تاریخي ځایونه یو د خپل وس مطابق باید خپل واغت لاس واچو او کار وکو. البته د نور سره هم شریک او مؤسسات هم وايي بازي کوم مؤسسات هم کوم کنه کلی دی پر غولو کې
د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیر الله خیرخوا د غراز جمعنه کړي چې د هلمند د بوس د لرغونی کلا د بیا رغونی چاره به هم پیل کړي. نو مولي د غراز ویلي چې د سپر دولس په نوم یو نظامی قطاع جوړ کړي چې د تاریخي سیمو او ځمکو د غصب مخنیوي وکړي.
هریمونه می د عبیدو ټاکلې دي ورته چې دې په څوک نه راتیږي کچا کړی وي، نو هغه د دې څخه خلاصې دي نه سره محکمه روانه تر څو پرې چې موږ دغه شی بیرته خپلو. نو په عام کې موږ ول خپل ولسته سپارښتنه هم ده د یو سړي پر حق باندې تجاوز نه دي. سړي یو سړي حق دی غصبي د ټول افغانستان ملت حق دی، دا د مشترک هویت او تاریخ دی او بر ملک مشترک شتمنۍ ده. باید دې نه سړي لري ووسیږي، بل په حفاظت کې باید کوشش را سره وکړي، همکاري وکړي، نه دا چې دې پر هغه باندې راس کیږي هغه ځای دی غصبي. نو دې پر کلک هوډ لرو ان شاء الله چې جذب اجازه ورنکو چې هغه زموږ تاریخي ځایونو ته ځان نږدې کوي یا خدای مکه په یو نامو بل نامه باندې هغه غصب کوي او دغه څخه شخصي استفاده کوي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي د تاریخي عبادتو بیا رغونه یو مهم او اړین ګام بولي او غوښتنه کوي چې د هیواد ټول تاریخي عبادت ورغول سي.
زمانم پیدا ګل دی ورو د تاریخي عبادتو رغول خو ډیر مهم دی، ځکه دا زموږ تاریخ هم په دې خلکو باندې پیژندل کېږي. د میرویس خان نیکه، احمدشاه بابا، نازو انا، کوم کندهار چې پیژندل کېږي په همدې خلکو دی. هک اولیات هم باید ته ورکو سي چې دا ورغه وسی ځکه سیلانیان دي.
د تاریخي ځایونو ساتنه د پرشتہ سره مهمه ده، ځکه هر سیمه چې د پاغ خپل تاریخي ځایونو باندې پیژندل کېږي او ارزښت لري.
زرغونه انا چې د احمدشاه بابا مور او د خپل وخت پوها او هوښیار شزه بلل کېږي، د یو لسو څلور بیا او یو لسو شپږاتیا هجری کلونو ترمنځ وفات شوه. د هغه مقبره د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په کوهک کلی کې د کلونو راهیسې په نیمګړی او خراب وضعیت کې ده. د 2019 کال په نیمایي کې د تیر جمهوریت حکومت د هغه مهال د اطلاعات او فرهنګ وزارت موین ارواشاد پوهان رسول باوري کندهار ولایت د سفر پر مهال د زرغونیانه د مقبرې د بیا رغونې اجمنه کړې و، خو د نامعلوم دلیل عمله د مقبرې د بیا رغونې چارې وځندې.
په راپور کې مو واوریدل چې د زرغونی انا مقبره به د دروي میاشتو په ترڅ کې ورخول شي. د زرغونی انا د وخت د کیسه مشهور ده چې وای په 1904 ابیایم کال کې احمد شاه بابا د حکومت چارواکي وروغشتل او له هغه سره د کندهار شهر د ساتنې په اړه مشوره وکړه. پوغوند کې پریکړه وشوه چې د دشمن د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره دی لشار دیوالونه راوګرځول شي او خندقونه دی جوړ شي. کله چې زرغونه انا خبره شوه، نو بابا یې وروغشت او ورته ویل زوی حق افغانان چې له دیوالونو او خندقونو د باندې ژوند کوي هغه به څنګه له دشمنه ساتي. بابا غلی شو او د زرغونه انا خبره یې ومنله، بیا د خندقونو او دیوالونو ودان نشو. د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام مو هم دومره وزه احمد شبرلتا سوې اجازه اخلم شدی.